د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او دا خبری غړی درته د خپلې تخنیکی همکارې بلوشي صحت په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری غړی کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه تازه ورکړل شوی. تاسو را سره پاتې شئ، د خبری غړی ووري په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د تورخم په دروازه د بارونکو گاډو اوړېدل دوام لري. سیګار اداره وایي ټولو بېوزلو افغانانو ته مرستې نشي رسولی او اسرائیل او حماس په څلور ورځني اوربند سلا شوي. د خبرونو تفصیل: د تورخم دروازه پرون ناوخته په موقت ډول د بارونکو گاډو پر مخ خلاصه شوې ده. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب ارجمن پرون مشال لړیو ته ویل چې په دغه ورځ هغه ټرکونه ودرولي چې ډرایورانو سره ویزا او پاسپورت نه و. د نوموړي په خبره مازیګر ناوخته بیا د فیصله وشوه چې دغه گاډي د پریښودل شي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د گاډي خونی مشر خانجان الکوزي هم بیګا مشال لړیو ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان لوري ماسپخین مهال تر جمنو خبر وروست اخر هم پر دې سلا شول چې تورخم دروازه د تجارت لپاره خلاصه کړي. د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټه رئیس د چمن او سپین بولدک تر منځلار هم د هغه سفر کونکو پر مخ تړلې چې پاسپورت او ویزه ورسره نوي. د حکومت د دې ګام پر ضد د اکتوبر له 28 نیټه رئیس په چمن کې احتجاجي پرلت روان دي. د باجوړ په خار کې د زمکلاندې بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د مامنځیو کلي اوسیدونکي سبزلی خان نن سهار له خپل کوره بازار ته روانو چې گاډی د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې هغه وژل شو. پولیسو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د پیښې ذمواري هم چا نه ده منلې. په باجوړ کې دا ډول پیښې او بریدونه له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي چې اکثر پکې د ځایي مشرانو او مذهبي او سیاسي ډلو غړو په ګډون ولسیګ وګړو ته مرګ جوړ لاوړي. د خیبر پختونخوا پولیسو ویل دي چې د صوبې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا سانګې پرانستو پریکړه کړې ده. د پیښور پولیسو د مالیاتي چارو مشر کاشف ابا افتاب پاسي پرون د نرخزیانو د مسلو اوریدو او هواري لپاره یوې آزادې غونډې ته په وینا کې ویل چې په لومړي پړاو کې د هغه ښار په ګلبهار تاڼه کې د نرخزیانو لپاره سانګه پرانیزي. په سواد کې د بیدارۍ یاوې کننګ په نوم د بشري حقونو لپاره د کارکونکو ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په دې لړ کې باید جوړ شوي قوانین عملي شي.
پټه خبره دا ده چې قوانین خو زموږ په ملک کې ډیر جوړیږي، خو داغه امپلیمنټیشن چې دی داغه ډیر زیات ضروری دی. د دې سره سره بل کوم دا وایو چې لکه مکمل تحفظ به ملو شي، نو دا یو ډیر ښه اقدام دی او اولنی قدم دی د دوی د تحفظ په حواله سره، نو دا اپریشیټ کول پکار دي.
دا پرمختګ په داسې حال کې شوی دی چې د نومبر په 18 د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو دوه ټولنو په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د هغوی امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له حکومت یې د نرخزیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان یو عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د پاکستان قومي اسمبلی پخواني غړی علي وزیر په ضمانت خوشي کړی دی. عدالت پرون د غورزنګ د مرکزی کمیټې د یو غړي مولانا زینت الله افغان د ضمانت درخواست هم منظور کړ. د عدالت له امر سره سم علي وزیر او افغان له زندانه خوشي شوی دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وکیل عبدالرحمن د دواړو تر خوشي کېدو وروسته مشال لډیو ته ویل چې پر موکلانو یې د بغاوت مقدمه وي، خو د ثبوتونو نشتوالي له وجې ورته عدالت ضمانت ورکړ. نډیر اسماعیل خان د درابن پولیسو علي وزیر د نومبر په 14 گرفتار کړو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار وایي مرستندوی موسسې نشي کولی له ټولو هغو کسانو سره مرستې وکړي چې په افغانستان کې د مطلق بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پرون پر خپل اکس د خوړو نړیوالې ادارې د مشر له قوله لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د یوه وخت ډوډۍ په برابرولو کې ستونزې لري. سیګار ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په ورکړې یو ریپورت کې پر افغان طالبانو نیوکه کړې وه چې د امریکایي بشري مرستو میلیونونه ډالر د ځان لپاره ګرځولې دي. د طالبانو حکومت په خوا دا ډول ادعاوې رد کړې او برعکس یې مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي. او اسرائیل او امریکا او اسرائیل او د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوی وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه څلور ورځې وربند سره شوې ده. د دې وربند لمخې به مرستو رسولو ته اجازه وي او د جنگیالیو لخوا لږ تر لږه 50 يرغمل شوی کسان به په اسرائیل کې د باندې لږ تر لږه 150 فلسطینیانو په بدل کې خوشی کیږي. دا د تیرو نږدې وونه یو رئیسی پر روانه بیرحمه جګړه کې لومړی وربند دی چې په ټوله نړۍ کې هرکلی شوی دی. دې وربند ته د یو پرمختګ په سترګه هم کتل کیږي چې ورسره به په غزه کې د عامو وګړو ستونزې کمې شي او نور اسرائیلي يرغمل شوي کسان به هم اسرائیلو ته لاړ شي. تمه ده چې د ډزبندۍ د پیلېدو رسمي وخت په سلي رشتو ساتنو کې اعلان شي. د خبرنو پای د مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په دې خبري غړې کې زمونږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د تورخم په دروازه په موقتی ډول بارډونکو گاډو ته د وخت اجازه ورکړل شوې ریپورت پیلرو. علي وزیر لزندانه خوشی شو. پر دې موضوع هم د تاریخ ریپورت لرو. د جنوبي وزیرستان ټانک او لکی مروت ولسونه د سیمې بدامنې تاندېخمندي. هلته د خیبر په تیرا سیمه کې په لومړي ځل یو بانک پرانستل شوی دی.
دغه بینک سره باید موږ ډېر زیات روزګور ښه شي، موږ سکور بور ښه شي. همداسې چې کم دی موږ ګورنه په بهر ملکونو کې دي، هغه دلته چې کومه فیملی رو دغه لرم کې ډېر زیات سهولت ملو شي.
په پاکستان کې د ماشومان د جنسي زورونې پیښو زیاتېدو اندېښنې راپارولې دي.
دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ دی، په لار کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، په مدرسه کې، په سکول کې، کله چرته نه چرته په رس باندې دی.
و باورې چې له پاکستان د افغان کډوالو په نوم یو شمېر ځایي پښتانه هم ترنیول کېدو وروسته تورخم ته بیول شوي.
د دوی چې کله بایومیټرک کېدو نو دا معلومه شو چې یاره دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانیان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق دی.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړې کې بدرګه موکړه. درنو اوریدونکو تاسې د مشال رادیو خبرونه اورئ. تاسو که موبایل اپ لرئ نو د خبرونه په پاکه توګه الته هم اوریدلی شي. تاسو مخکې واوریدل چې د باجوړ په ښار کې د ځمکلاندې بم په 14 کې یو کس وژل شوی دی. د دې موضوع نور تفصیل د شانواز ترګزی ناخلو. شانواز، په باجوړ کې نن سم نیتی صورت حال دی، 14 شوی دی؟
ډیره مننه. دغه نن په باجوړ کې سهار چې کم دی نو د باجوړ د پولیسو خبره باندې چې هغه سره مور رابطه وکړه نو د باجوړ په ښار کې بامینځو یو علاقه ده او په غزه کې 14 شوه. د غزبکه یا لاره کې چې کوم خخ بارودو پټو هغه 14 لونو پاغه کې او هغه زئی تن چې کوم دی سبزلی خان نومیده، هغه پکې یوازې گاډی کې ناس تو روان وو خر بازار ته، هغه پکې والو تو هغه 14 نه کې هغه پاغه وخت مړ شو. دغه پولیس سره چې موږ رابطه وکړو هغه وی پاغه زئی کې زئی پولیس کوم دی هغه مور سیدل او پلټن روان کړی. خو دغه اوس مازیګر محل د باجوړ په مامون د سیمه ده او د مډول علاقه ده، پاغه زئی کې بل 14 نه شوی چې پاغه کې هم دغه ځای کې او ځای وسیدون کې دی، هغه د سکول استاد هم دی عبدالستار نومیږي. نو هغه پکې وژل شوی دی او دغه سره درې تنان چې کوم ملګری نورو نو هغه تنان پکې زخمیان شوی دی. دغه استاد هم چې عبدالستار چې کوم دی د زوی وو مولانا عبدالسلام او هغه دغه جمعیت العلماء اسلام فیډلی یو فعال کارکونکی هم دغه ترڅنګ هغه دلته چې کوم دی د تنظیم څنګه ده انصار الاسلام دغه هم مشروع د باجوړ نغه تقریبا یو کال وړاندې هم په دغه خلک سیمه کې په دغه شان دی وبمي چې ودانه کې اور باندې شو او باغی کې هغه وجل شوی. دغه دواړه پیخ چې کوم دی نو دغه دواړه پیخ په حواله سره چې کړه د پولیس سره خبرې کړې دي نو هغه تصدیق هم کړی او چې دغه دواړه پیخ شوی دي باغی کې به دغه تنه هم وجل شوی دي. د پولیسو خبره باندې په دغه پیخو کې د سارانی پیخ ریپورت خو لیکل دي، خو دغه اوس چې کوم مازیګر محل په دمډوله کې شوی چې باغی کې د عبدالستار چې کوم زیتن دی هغه کې وجل شوی دغه لا قانوني ریپورت هغه نه درج کړی. بیا مې په غزه کې د ځای وسیدونکو یا چې کوم دغه د عنایت کلا بازار دی دغه مشر هم دی د جمعیت العلماء اسلام فیډلی چې کوم دی دغه جنرال سیکرټری هم دی د خار هغه سره مې رابطه وکړه. هغه راته وویل عمران ماهر نومیږي، هغه راته وویل چې د جنازې اعلان د عبدالستار نه دی شوی لا هغه به سبا ته کیږي.
په دې 2014 کې ځینې خلک ژوبل شوي هم دي شنو
او جی پدې کې د غیاو تم خو مرشوې دی عبدالستار چې کوم عدالت په ځای سکول کې استاد هم سرکاري سکول ته خداغې نه الاو درې تنه د سر نور ناس ملګری چې کوم هغه پکې زخمیان شوی دی او هغه په هسپتال کې د علاج روان دی د باجوړ په مقامی هسپتال کې خار هډ کوارټر چې ورته وایي.
صحیح. او دا په تیر دو کالو کې ډیر هدفي وژنې شوی دی په باجوړ کې. آیا دا د هغه تسلسل ښکاری پولیس سوی په دې اړه چاته ګوته نیسي کنه سوی دی؟
باجوړ کې تقریبا دغه تیر دو کالونه بالکل څنګه تاسو هم ویلي باجوړ کې دغه دفي وژنې یا دغه ترڅنګ به داسې چاودنې چې پاغې کې داسې یو یو تر نه بلکې زیات تنان هغه پکې داسې پیښې شوې دي. لکه په دغه هدفي وژنو کې چې کوم دي نو زیاتره د جمعیت العلماء اسلام فیډلي کارکونې چې کوم دي نو ټول نه زیات پکې هغه هدف شوې دي هغه پکې وژل شوې دغه ترڅنګ بیا داسې لکه عسکري ځواکونه شو یا سیمه ییز مشران ملکان داسې خو هغه ډېرې کمې پیښې هغه شان شوې دي. البته دغه د سیاسي مذهبي ډلې مشران چې کوم دي هغه پکې ډېر هدف شوې. زه به تاسو دا هم وایم خپل اوریدونکو ته به هم وایم چې په دروان کال په دغه 1 جولای باندې هم دغه شنډی موړ د خار تحصیل هډکوارټر چې کوم دی نو داغي برخه داغي علاقه د شنډی موړ ورته وي په غزه کې هم د جمعیت العلماء اسلام فیډلي دا کارکونکو داغي وجل سوا چې د بهر نه مورته وشران اوربل شي او هغه مشران د ورته غوړان دي په دغه پندال یا په دغه ځای کې 14 شي او چې پاغي کې د باجوړ پولیس سره به مونږ رابطه کړو او تر اخیری پورې داغي د مړو شمیر 40 ته رسیدل او د زخمیانو شمیر په هغه کې مشوخه یو سلطنان زخمیان شي. نو دا هغه پیخي چې اودنی چې کوم دغه زمواري په دایښ په نوم باندې غوښتل ډل چې کوم دغه منلی و خو دغه نن چې کوم پیخي شوی دی نو دغه زمواري لا چانه دی قبول کړي.
ډیر مننه د ماشال رادیو خبريال شهنواز ترکزه او چې د باجوړ د خبرګو چودنو په اړه تاسو ته معلومات ترکول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
پر تورخم دروازه په موقته ول بارونکو گاډو ته د وختو اجازه ورکړل شوی. په تورخم کې د پاکستان کسٹم چارواکو پرون نا وخت مشال ریډیو ته ویلي چې د وسله پاره د گاډ ډرایورانو ته لویزی پرته پر پوله د وختو اجازه ورکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مالونکو گاډو د تګ او راتګ لپاره کابل او اسلام آباد باید یو روخانه تګلاره جوړه کړي. په دې اړه نور تفصیل د صفیول استانګزینه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مشروعي تورخم دروازه په دې خاطر تړل شوی و چې پاکستانی لوري یوازې د سبزی موټرو ته د تګ اجازه ورکوله او نور ګاډي نه پریښودل. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته سه شنبه ناوخت وویل تر لانجمنو بحثونو وروسته بل اخره دواړه لوري خانې شول چې په موقته توګه دروازه پرانیزي.
د ډیرو خبرو حال زالو نو وروسته تورخم دروازه خلاص شو. دوی به موقته د ته اجازه ورکړي بیا به دوی دواړه سره کینی په یو میکانیزم به کار کوي. نو غرمین وروسته د ته وشو چې دروازه خلاص کی.
در راپورونو له مخې پاکستانی چارواکو مخکې ټینګار درلود چې په تورخم باندې د اوختونکو لاریو چلوونکي باید پاسپورت او ویزه ولري او دا یو الزامي شرط بللی. د همدې شرط په غبرګون په تورخم کې د طالبانو کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب ویلی وو دوی هم له پاکستانی ډرایورانو پاسپورت او ویزه غواړي. خو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډي خونی مشر ښاغلی الکوزی ویل دوی له پاکستانی لوري سره د سیشن میپرس اوږده جلسه درلوده او پریکړه وشو چې د ویزو په اړه باید کابل او اسلام آباد پریکړه وکړي. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک چارواکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دوی اوس د سبزی میوې او نورو مالونو ډک لاریو ته اجازه ورکړي چې په دروازه باندې واوړي. پاکستانی چارواکو داسې وخت د تورخم په دروازه کې د ویزو د درلودو شرط الزامي بللی او لامل یې دا سرحدي ستونزه رامنځته شوې چې تیره اونۍ د کراچۍ له بندره د زرګونو کانتینرونو د خوشې کولو لوژمنه وکړه. اخوا د افغانستان جنوب کې د چمن او سپین بولدک لار له څو ورځو راهیسې هلته د ځایي خلکو د پرلت په خاطر تړلې پاتې. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بینا ازادي راډیو ته وویل
کراچۍ د ګمرک څخه اوس داسې یو دغه و چې 3400 کانټینر به روان سي. متاسفانه دې لارې بندېدو تجران لا نور هم سي مایوسه کړله. موږ د دواړو حکومتونو څخه دا توقع ده چې باید سره کښېني او دا خلکو ته قناعت ورکړي تر څو لار د عامو خلکو پر مخ او د سوداګرو د صادراتو او واردات پر مخ خلاص.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مالونه شاوخوا 3 میاشتې سارو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې نه یوازې افغان سوداګرو ترانزیت محدودیتونه جوړ کړي بلکې د لکونو افغان کډوالو د استلو بهیر هم چټک کړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی چې په دې ورستیو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري او ترانزیتي مسلو په خاطر اسلام آباد ته تللی وو رویټرز سره په خبرو کې د افغان رسنیدونکو کډوالو ستونزې د طالبانو د حکومت لپاره یو چیلنج وباله.
مهاجرین هم مشکلات بسیار زیاده را روبرو
کډوال ګڼې غنی ستونزې لري، د دوی د صحت مسله ده، د خوړو، د ژمی او سړو مسله او غنی نور ستونزې. دا د اسلامي امارت لپاره واقعا یو غټ چیلنج دی. پاکستان هم درز ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو سره به راتلونکي جنوري میاشت کې د هغو افغانانو د استلو پروسه پیلوي چې هلته د استوګنی اسناد هم لري. په دې ډله کې ګڼ هغه کسان شامل دي چې بهرنیو هیوادو ته د تلو په تمه دي او په پاکستان کې دا څو میاشتې په ډېرې سختۍ تیرې کړي. دوی اکثره اندېښمن دي چې که افغانستان ته واستول شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي.
صفی الله استانکزیو د پاکستان افغانستان ته لیږدول کیدونکي افغان کډوال د راپورونو تر مخه د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه لرلو سره سره د خوراکي توکیو او د صحت او زده کړو د اسانتیاو د کمبود سره مخ دي. خو ځینې افغان کډوال وایي چې بیرته خپل هیواد ته تګ د دوی د پاره ناشونی دی، ځکه چې هلته د سر خطر لري او ژوند ته ګواښ پېښېدای شي. په دوی کې د پخواني جمهوري نظام چارواکي، په خاصه توګه نظامي افسران، مدني فعالان، هنرمندان او ژورنالیستان شامل دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان نه د افغان کډوالو د لیږدولو لړۍ دوام لري او د ځینو راپورونو تر مخه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان د یو شمېر ستونزو سره هم مخ دي، چې د خوراکي توکو، د اوسېدو لپاره د مناسب ځای او د صحت او د زده کړو اسانتیاو کمی په سر کې راځي. خو یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سکوت نه پس پاکستان ته راغلي دي وایي چې د دوی ستونزې د نورو کډوالو نه جدا دي، ځکه چې دوی په افغانستان کې د سر خطر لري او د دې خبرې زیات امکان دی چې بیرته تلو سره سم دوی هلته د واک لرونکو طالبانو لخوا ووژل شي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت، ملګري ملتونه او نور نړۍ دوی ته ورپې خطر باید په پام کې ونیسي او د حل لارې ولټوي. په اسلام آباد کې د افغان پوځ یو پخوانی صاحب منصب ګل محمد ویره لري چې په کومه ورځ د بیرته افغانستان ته لاړو هم په هغه ورځ به بچي یتیمان شي. د مشال رادیو ته خپل کیسه وکړه او وی ویل
د سدا وروره چې مونږ چې افغانستان دلته راغلی یو خاصم دغه خاطر نه چلته مشکلات زیات وو، د نظامی په خاطر ډیر مشکلات مونږ ته وو او د دې نه چې اوس مونږ ریپورت شو اول تلاړ شو خامخا خطر پیدا کیږي، د په خاطر چلته ډیر زیات خطر ده. نو دې وجه نه مونږ اوس چلته لاړ شو کوی مونږ ته څه مشکل جوړ شي د زمونږ کورنۍ به سرپرست پته کیږي او څوک نه وي چې دوی سرپرست وي، دې وجه نه تل زیات خطر ده.
ځنې مدني فعالان او ژورنالیستان وایي چې ملګری ملتونه او نور نړیوالې ادارې باید په پاکستان فشار راوړي چې د بیا اسناد او اسناد لرونکو کډوالو په شان د خطر لرونکو او بې خطره کډوالو کټګرۍ هم جوړې کړي. دوی وایي چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند ته خطر پېښېدای شي باید ترخه په پاکستان کې وساتل شي چې کوم دریم هیواد کې پناه واخلي. افغان ژورنالیست او مدني فعال نازیه حفیظی وایي چې دا اولدې په شنور په لسګونو بلکې په سلګونو مدني فعالان او ژورنالیستان نور هیوادونو ته د تلو پتمه پاکستان ته راغلي دي، خو د افغان کډوالو د وستلو د لړۍ پیل کېدونه پس نه پوهیږي چې انجام به سوي.
هم د اوس خپل خپل کورنۍ سره دلته پاکستان کې اوسېږم، راغلی یم ولې بي سرنوشت پاتې یم. لسګونه او سلګونه نور کورنۍ او فعالان دي چې لورته ستونزو او تشویشونو سره مخامخ دي. نو نو سبا موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه ناقانونه کډوالو کې هغه امنیتي سرتیری د افغانستان هم شامل دي چې د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ وو. د یاد دي ترڅنګ د ښځو د حقونو فعالان دي، خبریالان دي او دې ته ورته نور سلګونه کسان چې واقعا د هغوی ژوند له ډیرو جدي ګواښونو سره مخامخ وو.
البته ځینې سندرغړي او هنرمندان وایي چې دوی ته په افغانستان کې د سر خطر نشته، خو نور ستونزې د عام خلکو په نسبت سیواري. په پېښور کې افغان سندرغړي بریالي ولی په دې حق د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کومنګ افغانستان تلار شو زوبه خو مونږ ته د کار بدیل کچرته پیدا شي، مونږ بلار شو خپل وطن، مونږ د پاره د سر خطر نشته. مونږ ته څه نه وای خبردار شه، آلته په مسخه باندې بندیز لګیدلې ده، خوشاغوی بندیز لګولې ده، مونږ به د قانون احترام کوو. دا غو سره کار بدیل مونږ ته پیدا کی چې مونږ لار شو کار وکړو. آلته په دې خپېږي چې هنرمند څه کولې شي، کوم کار کولې شي، نو نه پیګم چې د کار بدیل به کوم د کار بدیل وي. نو هغه ته به مونږه انتظار باسو، د دې انتظار کې به پاکستان مونږ سره دا کومکو کی چې دلته مونږ ته د پات کې دلو یو زمينه مساعده کی.
یو په خاني افغان افسر د نوم نه خود رو پښت مشال ډوته و چې د په جمهوریت کې نظامی چرواک نه و، خو بیا هم داسې احساسوي لکه په اسلام آباد کې چې هم د تعقیب لاندې وي او ژوند یې په خطر کې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر او د کمیشن د چیرمن او د کاندید اجاز خان وایي چې نړۍ د هغه افغان کډوالو د حالت نه ځان نه خبروي چې بیرته تلو په صورت کې ژوند ته خطر پېښېدای شي.
دا ډېره لویه انساني مسله ده، سیاست به هر خوا ته وي، افغانستان کې دنه چې ژوند ته خطر ده، آی ته سلاره نشته، یو یره ده. هلته پوه دي چې هلته مرګ صفا مرګ انتظار کوي، بالکل نا امید ده. دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار. نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامي کمیونټي چې ده هغه هم ادارې هم کم انسانی حقوق اداری دی کم یونیسیار دی دی ماجر اداری دی نور خلق دی دا ټول دی خلکو جون کې سد دلچسپی والی
د بشری حقوقو تنظیمونو د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په پاکستان کې کمپالا ګوندونو سوس وره د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودروي او په خاصه توګه هغه کډوال ونه بس چې په افغانستان کې د خطر سره مخامخ کېدای شي خو حکومت وایي چې د بی اسنادو کډوالو وستل د ملک اندرونی معاملې ده او دا د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروری ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,515 شپېته، 2,110، 1,900 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي. دا مشال رادیو ده. په ټنګ کې د جنوبي وزیرستان عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د پارلمان د پخواني غړي علي وزیر ضمانت منظور او هغه د ټنګ له زندانه خوشې کړ. دې عدالت د مولانا زینت الله افغان په نوم د غورځنګ د کور کمیټې یو غړی هم په ضمانت د ټنګ له زندانه خوشې کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن پرون مشال رادیو ته ویل چې د پر علي وزیر دوه او پر افغان لس مقدمې جوړوي. د ده په خبره دا ټولې د غدارې مقدمې وي خو ثبوتونو د نشټوالي له وجې عدالت خارج کړي. علي وزیر د ډیر اسماعیل خان پولیسو د نومبر په 14 گرفتار او په 2 FIR-ونو کې د ټانک پولیسو ته ورکړو. اشتیاق مسید تفصیل راکوي.
سویلی وزیرستان عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل عبدالرحمن د علي وزیر او مولانا زینت الله وان ضمانت د ټانک زندان د خوشي کېدل په باره کې مشال رادیو ته وویل. پټانګ ضلع کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټې ممبر عین الله د غورځنګ مرګرو گرفتاری په باره کښې ویایي.
پی ٹی ایم بندے دے دوے درے میشنا کرک ڈاؤن راؤن دے دے ریاست دے طرف آنا بدا گا لڑے کشی دی میج چکیم دے مرکزی کمیٹی میں امبار مولانا زینت اللہ اور سرا دے پی ٹی ایم مخکش مشار علی وزیر دائی گرفتار کڑی وی مولانا زینت اللہ دے پوانا کشی پلاس مقدمہ کشی گرفتار کڑای وو دائی پا زمانت بندے رخلوت کرلائی شو اور سرا علی وزیر چکیم سورے دے اوالی پا درابن چیک پوست بندے دائی نیولائی وو دے ڈی آئی خان دوه مقدمه کښې دای گرفتاري شو کړې وه او هغې نه بعد دای ټانګ جیل ته راوړلی شو چې په ټانګ شې په ده باندې دوې مقدمې وې. نو هغه بوډي خان شه چې کومه مقدمه وې په هغې نه ضمانت وشه او ورسره د ټانګ مقدمې نه ضمانت وشه دای جیل نه رها کړلی شو. سره د میژ چې کومه نور بندیان ملګري لکه ګیلامان شو، عبدالرحمن شو، زاکیم شو او په کراچۍ کښې چې کومه د سیند کوارډینیټر دی نور لاترین هغې د خلاصولو پوره هم میژ خپله مبارزه جاري شو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کمیټي غړي عین الله دا هم وویل چې په خپله خورا د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره و د دوی مبارزه و راونوي. اشتیاق مسید، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال رادیو د دبر جنوبي وزیرستان او ټانګ ضلعو ولس د هغو سیمو د خراب امنیتي حالت له وجې شکایت کوي. دوی وایي د حکومت او پوځ د اعلانونو باوجود چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړې، نه یوازې په وزیرستانونو بلکې په بنو او لکې مروت کې هم د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه پوځ ورته بیا د خپلو کورونو د خوشي کولو وایي. خو د ټانګ د پولیسو مشر وایي د وسلوالو پر ضد عملیات تیز کړي دي او ضرب دا سیمې پر امن شي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
دی سویلی وزیرستان پر ضلع تنگی سیم اسی دن کا حضرت علی پدگی براکش ویائی
ہر سڑی مجبوری دو غاری بات کا بے روزگاری دو چکن کوتا دے مکان دیکھ رہی واسطو کلاری اور نہ دے گاڑی دیکھ رہی واسط لاری پتا وجا بندے دا خال کو پپل علاقہ سے وقت راضی اس کا ڈیرا پریشن نہیں کیجیے یا ڈیٹ کر کیجیے ہاں خدا گیا علاقہ سے تالے بوندی داغا تے نو دا خو جوا تا خبره دو چې د عوام سره هیڅ نشته. د عوام نه د طالب واسلاري چې دا د علاقې نه وبوس او نه د حکومت فوجي واسلاري چې دا د علاقې نه نشو خو وبوس چې ته تا ما کلا جوړا وا ما پوس لگا وا نو علاقہ خو کلیر نه دو خدای دې کلیر کوي دولې نیز د عوام د څخه تنگاوي.
دے سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمے اسی دن کئی ملک عصمت اللہ ویائی چی دے پاکستان حکومتی چارواکی و فوجی عملیات کشے دے دو اڑانکڑی شوی کورونو موزے لیا ورساولی ندی او پسیما کشے یو ور بیا حالات خراب کڑی شوی دی.
پاکستان حکومت مشتا دا اعلانینا وکړل چې مو دا علاقہ کلیئر کړی دو حالانکه دا علاقہ کلیئر نه دو. یو لاک تلور زرا کورینا رنگ شوی دی دغه موضوعات ویسا پرا دا خلک ته نه دو ملاو شوی او دا لی اندیاز مشتا دا جنگو بندی باس کوینه چې پا دا علاقہ کشو غن شایدون کو غندو ختم کو خدا خلک دغه رنگ کورینا چې چکم وقت روی دا بیا ارادنا نشتا دا جبور خلق تا دا 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 پاکستان حکومت در ودر دو وک انجا سدا دا خلنا تا زوراویم.
دے ٹانگ ضلع اسی دن کا انور ماسد ضلع کے خاروب امنیاتی حالات پدارنگ بیانوی
سیٹی تونے ایریا ہفتہ مخ سے ہوا ہوا کیا اس کا سیٹی تونے سو سرا دعا کا سن اپ موقع منسول اور سرا ڈی ایس پی ہوں زخمی سو بل سائڈ پٹاک سیٹی گریڈ سے بورتا ہم پولیس بنے ٹھیک کی جی یو ایل کارو پوڑی جی پسے پولیس خودے امن علامت ہے سیکورٹی جڑا ولے دے سب ہم محفوظ نہیں کنا نو دمی جو چھ حالات وی خاص کر پتہ سیٹی سے کاروبار بنے ہڈر بد اثر پروت ہے مسوپر حکومت دے خلق اعتماد بحال نہ کو نو ڈیرو مطلب مشکل سی دے خلق زوندی دے دو ڈسرا گڑوڑ
اسلام آباد دفاٹا ریسرچ سینٹر مشر منصور ماسد ویائی چپ سویلی و قطبی وزیرستانوں سرا پبنو لکی مروت و ٹانگ ضلعوں سے دیوسلاول بردینا زیوتولی پواجا دے دغی ضلع خلق یور بیا دے مشکلات سرا مخمخ کی دائشی
حکومت جنوبی او په شمالی وزیرستان سے لیا کس په بنو ٹنگ ڈی آئی خان خدا ٹولا علاقے دخ سارا لگے دل اور علاقے عوام تو مصیبت تائی پدارتلین کی وقت سے حالات خورج پریج سختی جی.
خود ٹانگ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې امنیتی حالات شکاوله د پوره یې ګامونا پورته کړی دی.
تشکیل
دی سویلی وزیرستان اوٹانگ ضلع اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں دا غشتنا ہم وکڑا چپ ضلعوں کے امنیاتی حالات شکاول دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
وردون کو د اشتیاق مسید د همدې رپورٹ سره د خبرونه نیمایي برخې ته رسیدو د خبرنو لنډیز ته وړاندې کوم نن په باجوړ کې په دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. وژل شوي کسان ولسی خلک خودل کې یو د پولیسو په وینا داسې ښکاري لکه په هدفي بریدونو کې چې وژل شوي وي. د خیبر پختونخوا پولیسو ویلي دي چې د صوبې په تاڼو کې د نرخزیانو د ستونزو هواري لپاره د جلا څانګې پرانیستو پرېکړه کړې ده. د پېښور د پولیسو د عملیاتي چارو مشر کاشف افتاب عباسي د نرخزیانو د مسلو اورېدو هواردو لپاره په یوه غونډه کې دغه څرګندونې کړې دي. د نرخزیانو ټولنه وایي چې دا یو ښه اقدام دی. په تورخم د تورخم دروازه پرون وخته په موقت ټول د بارون کو گاډو پر مخ خلاصه شوې ده. په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي نجیب ارجمن پر مشال اړې تویل چې په دغه ورځ هغه ټرکونه ودرولي او چې ډرایورانو سره ویزا او پاسپورت نول. د نوموړي په خبره مازیګر نه وخته بیا د فیصله وشو چې دغه گاډی دی پرې خودل شي. د خیبر پختونخوا په ټانک کې د جنوبی وزیرستان یو عدالت د پختون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر په ضمانت خوشي کړی دی. عدالت پرون د غورځنګ د مرکزي کمیټې د وګړي مولانا زینت الله خان د ضمانت درخواست هم منظور کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفاتش دفتر سیګار وایي مرستندوی موسسې نشي کولی له ټولو هغو کسانو سره مرستې وکړي چې په افغانستان کې د مطلقې بېوزلۍ په حال کې دي. سیګار پر خپله ایکس پاڼه د خوړو نړیوالې ادارې د مشر له قوله لیکلي چې د دوی لومړیتوب هغو افغان وګړو ته مرستې رسول دي چې له سختې لوږې سره مخامخ دي. اسرائیل او د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوي وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه څلور ورځنی اوربان سلا شوي دی. د دې اوربان له مخې به مرستو رسولو ته اجازه وي او د جنګیالیو لخوا لږ تر لږه 50 یرغمل شوي کسان به په اسرائیلو کې د بندي لږ تر لږه 150 فلسطینانو په بدل کې خوشي کیږي. تمه ده چې د غزبندۍ د پیلېدو رسمي وخت په 30 ساعتونو کې اعلان شي. لکه مشال لډیو خبري غړې اوري. برطانوي چارواکي وایي د میاش با دغه هیواد ته رسیدونکو افغانان د دفاع وزارت اړوند کورونو کې میشت کړي. برطانیا ژمنه کړې چې له خطر سره مخ افغانان به انتقال او ځای به کړي. برطانیا نږدې 15,000 کسان له افغانستانه لیږدولي چې برطانویان هم پکې شامل دي. پکې سلګونه افغان برطانیا نږدې 15,000 کسان له افغانستانه لیږدولي چې پکې سلګونه افغان برطانویان هم شامل دي. نو تفصیل د صفی الله سنگزینا.
پر برطانوي چارواکو د افغان کډوالو د هستوګنولو په برخه کې له انتقادونو سره سره دوی ژمنه کړې چې دا میاشت به تازه رسیدونکي افغان کډوال د دفاع وزارت اړوندو ودانیو کې میشت کړي. برطانیا نږدې 15,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه وړي. په دې کې ډیر کم د برطانیا تابعیت لرونکي افغانان هم شامل دي، خو پاتې اکثری هغه خلک دي چې یا پخپله یا د کورنیو غړیو له برطانوي پاوز، برطانوي مؤسسو او اړوندو سازمانو سره کار کړی. د سې شمې په ورځ د برطانیا د آکسفورد شایر ښار چارواکو ویلي هلته په ویل وایټ هارس ولسوالۍ کې وارده مخه تازه رسیدونکو افغانانو ته کورونه ځانګړي کړي دي. د ویل وایټ هارس یوې مسؤولې هیلن پیګلز په یو بیان کې ویلي په دې سیمه کې د افغان راتلونکو میلمنو لپاره هرکلی وایي او د هغه خلکو چې په افغانستان کې د برطانوي پوځیانو سره اوږه په اوږه عملیات مخته یوړل او ځانونه یې په خطر کې واچول. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې دمګړې اوشت ودانۍ د راستنېدونکو افغانانو لپاره ځانګړي شوي. سربېره په دې چې 40 ودانۍ هغو افغانانو ته چمتو شوي چې له هوټلونو وځي. د برطانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د انتقال او هلته د میشتولو لپاره یو پروګرام پیل کړ چې لای هم دویمه او دریمه برخه نه د عملی شوی. لمړی هغه دوره و چې پکې د برېټانیا مستقیم افغان همکاران شامل وو. په دویمه او دریمه کټګوري کې له خطر سره مخ افغانان او د هغوی د کورنۍ غړي شاملېږي. برېټانیا د اوس لپاره افغانان له پاکستانه انتقالوي، هغه هم داسې یو وخت چې دا له خطر سره مخ افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. برېټانیا حکومت تیره میاشت د 1200 چارتر پروازونو یو لړۍ پیل کړه چې تمه ده د دسمبر تر پایه دوام وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو
سمیو نړیوال رپورٹ. د فلسطینی حماس ټلی مشر اسماعیل هانیا وایي له اسرائیلو سره د اوربان احتمال نږدې شوی. د اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني پرون هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. فلسطینی چارواکي وایي د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمیر له زرګونو اوښتی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیا نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیا څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسېدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ، 2200 تنه یې ووژل او 240 تنه نورې برمته کړل. د دې اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوي دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وایي د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلي دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوي ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزه کلا بندول او هوایي حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډله ییزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله تر دې دمه له 2200 زیات کسان چې له 3 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
د احمد تکل پر رپورټ کې تاسو اوریدل چې د فلسطینی حماس ټلې مشر اسماعیل هانیا پرون ویلیو چې له اسرائیلو سره د اوربان احتمال ته نږدې شوی دی. نن بیا خبر ده چې اسرائیل او د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګرځول شوی وسلواله ډله حماس په غزه کې په لږ تر لږه 4 ورځې اوربان باندې سلا شوی دی او تمه ده چې د ډزبندې د پیلېدو رسمي وخت په 24 ساعتونو کې اعلان شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خبر په تیرا کې د لومړي ځل لپاره یو شخصي بانک پرانستل شوی. د بانک الحبیب په نوم د دې بانک سیمایز مشر وایي چې د سیمې اوسیدونکي به په ډیر اسانه له دوی سره خپل بانک اکاونټونه پرانستل شي. د تیرا سوداګر دې کار ته خوشاله دی او وایي چې یو لړ کاروباري ستونزې هواریږي له دې سره، هم به بهر کې میشت د دې سیمې خلک خپلو کورنیو ته پیسې په اسانه لیږدولی شي. د خیبر د بیا بحالې محکمې یو چارواکی وایي دا مهال په تیرا د سویل انتظامی په هڅو د ژوند د یو شمیر اساسي ضرورتونو پوره کولو کارونه روان دي. فرهاد شنواری رپورټ راکوي.
د خیبر په لر پرته سیمه تیرا لر باغ کې په لومړی وار د یو شخصي بینک پرانستا شوی او اوس د تیرا وګړي هم کولای شي چې بینک اکاونټونه پکې خلاص کړي. د بینک الحبیب زونل منیجر نواز نور وایي چې په دې بینک کې به هغه ټول سهولتونه موجود وي چې کوم د ملک په نورو برخو کې عوامو ته ورکولی شي.
سټنډرډ به ماغي چې کوم په پېښور کې یا په کوم په اسلام آباد کې یا په لاهور کې یا په کراچۍ کې تاسو کوم خلک چې بار دی په پیسې راځي دا غوي کور والا ماشومان هر څوک چې راځي هغه ته بدل نه غوي پیسې ملاويږي آن لاین سرویس به ملاويږي اے ټی ایم به می چې کوم خلک موږ له اکاونټونو کولاوي دول سهار راغلي د مازیګر د غوي اکاونټ لوښه آغا لمبا چوڑے کسی زمگا نشتا شناختی کارڈ شو بایو میٹرک شو دا بزنس پروف شو دا دو دریش زمگا اخلو
دا تیرا سوداگر ولسی و گڑی وائی چی دے بینک للار باوست دا ملک مختلف برخو تا روپای پاسانے سر لیگی او دوی تا بهم دا بینک للار روپای زر ترلا سکیگی. دا تیرا تاجر یونین مشر حاجی شیر محمد پریده وائی چی پا دے جدید دور که هم پا تیرا کی کم بینک نو موجود دا وست با دے سره د دوی یو لړ ستونزې هوار شي.
دا موږ ډېر جو تکلیف وو دغه بینک سره به د موږ ډېر جو روزګور خشي موږ سره کور بور خشي انداسې چې کم د موږ ګورنه په بهر ملکونو کې دي هغه دلته چې کومه فیملی رو دغه لړم کې ډېر جو سہولت ملو شي انداسې چې کم نور دلته ماین دي کولې ولا هغه به ډېر زیات تکلیف وي تا ځکه چې پیسې ګرځول نن سبو حالات کې دا ډېر جو تکلیف تای نو یو لړم چې کني کنه سہولت ملو شي او کور بور به خشي.
تیرا درا لپخوا رئیسی د بینک بجلی ټلیفون انټرنیټ شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا او سرکاري سکولونو نه محرومه پاتې شوې. د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې تر اوږدې مودې پورې حکومتي واکمني نه وه خو چې کله هلته په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات ترسره شو نو امنیتي ځواکونو دغه سیمه تر خپل واک لاندې راوسته او لیویز او خصدارې پکې وګمارل چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی. نوموړي وویل چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د خیبر ضلع تیرا دره هم په رسمي توګه په حکومتي چوکاټ کې رادننه شوه او دې ته د جمرود لنډې کوتل او باډې په شان د ځان له سب ډویژن درجه ورکړل شوه او هلته دا محال په یو شمیر سرکاري ودانیو او بنیادی ډانچا جوړولو باندې کارونه روان دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پنجاب صوبې په چکوال کې د وی مدرسې دوه استادان پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. پولیس وایي دا کسان یې عدالت ته وړاندې کړی دی او د پیښې په اړه ثبوتونه غونډوي. د مدرسې انتظامی پر ماشومانو د جنسي تیری تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي په دغه هیواد کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیری کېږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه لیکيږي. د مدرسو ځینې استادان بیا میندې او پلرونه هم ذمه‌واره بولي چې د خپلو ماشومانو له زده کړو او ورځنیو چارو ځان خبر وساتي. تفصیل دانسی اجمل پر رپورټ کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامع مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحل تول عالم او د تصدیق او اف ای آر درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پنده او میاوالی ته کسان ولېګل او له ماخام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوی دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوی چاقو ترڅنګ مو نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان وسپانو د نومبر په 16 په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخه 15 ماشومانو د جنسي تیری شکایت کړی دی. یاد وسپانو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ اغیتا د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیخه پړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه، خو هغه ویل چې د مصرفیت لوجې خبرې نشي کولې. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ، خو هغه ویل چې دا معاملې د کار په زمره کې ناراضي. بلخوا د جامعه مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړي چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړي وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 21مه مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي، نو ځکه هغې خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو، په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نه شي.
ضروری ده چې موږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د دې نه دې محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوب په میدان کې، په جماعت کې، مدرسه کې، په سکول کې، چې د در غټ ګیر چاپیرا موجود دي، نو دوی د هغې نه په سزا شکل کې چرته په رسک باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاکرا سیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شوه چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغه سې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې 10 کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې زده کړې کوي وایي چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل، خو اوس د سختو جسماني سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغې له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې زده کړې کوي وای چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپل ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجستریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا دمرا پاک ماحول کے خلق دا جذبات نہیں ماں پاندازے مطابق بلکہ مدرسے سے بکن تو چیز نو یواز کریش سے درته وی استاد درته وی چې مون کوته و بیره شي یو ځای یواز سبق ته وایم په دې شي څو نه پوینه یو یواز چې چرته هم دې ځان سره دویم رور بیا یا دویم ملګری بیا نو دوی کسانو درې کسانې په موجود دی چې څوک دا کار نه کوي.
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازي کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیښه کې متاثره تن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې په داسې حال کې چې له پاکستانه په زور د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ دوام لري او شمیر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې لنیول کې دوه وروسته تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کورنیو چارو د وزارت د صوبای وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړې شوې کنټرول خونی او چارواکي پر 13 ورځ مشال لړیو تویل د نومبر لومړی تر شلمې نیټې نه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخم رسول شوی خو چالتې د ګوتو نخې واخیستل شوی نو معلومه شو چې هغه افغان کډوال نه دي. بل پلو زنو ملت پالو ګوندونو د افغان کډوالو زورول غندلې دي. لپیخوره غلام غوث رپورټ کوي.
سرکاری شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستانی شناختی کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډی کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو خو هغلته کې د دوی د پلټنو وروسته واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروسته د دوی سره نه داسې پیخي ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبونو موقتی کمپونو ته راوستل شوې دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوې کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولی وو او دغه کسان افغانستان ته نه دي لیږل شوي.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان مینشن شوی او واپس شوی دي واپس پنجاب ته نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي نو هر کله چې دا وو کسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی چې کله کې پی ترانزټ پوینټ تر وستل نو د دوی چې کله بایومټریک کې دونو دا معلومه شو چې را دا خو هغه خلک نه دي دا خو افغانان نه دي دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق ته او د دغه وو نه علاوه دوه کسان مخکې هم په دې سیستم کې د قرنګ ای پی ار شی او هغه مونږ واپس کړی دي.
بلې خواته ملت پالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیګلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي بلکې د دوی ون د نگران حکومت د پالیسی په مکمل توګه رد کړی ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته چې د کومه پالیسی جوړه کړه پارلیمنت نشته په کار کې سنټ کې صرف خبرې کول نه په کار د دې حکومت خلاف قرارداد تاس کی او ته وایي چې د اختیار تاسو سره نشته تاسو د خپل پیسې د پورن واپس والی ګوره چې سره باندې په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نشي ورایيږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سیند صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه په دغه اړه د یاد ګوند خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده دوی په کم شکل هم بیانوي څرنګام خلک ته مطمئن کوي خو اصل د دې هدف چې کم دی اصل د دې مقصد چې دی د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي د پښتنو ستړیول دي د پښتنو کاروبارونه بربادول دي نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې الته چې څومره پښتنو سیږي چې دا د کډوالو لنجه شروع شوی ده نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلای شي نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14 منېټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیګلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیګلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوالو پښتانه به څوک نه زوروي خو د بې اسناد افغان کډوالو د واپس لیګلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
دا مشال رادیو دا.
ډاکټران وایي د تیر یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د بې اولادۍ شرح پرله پسې توګه زیاتیږي. د پاکستان عامه روغتیا ژورنال د وی څېړنې له مخې په دې هیواد کې نږدې 20% واده شوې جوړې د بې اولادۍ له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بې اولادۍ کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه، نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا پاکستان د امی روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو سیړنیز رپورٹ کې ویلي چې 13 لسیزه راسی پاکستان کې د بے اولادې شرح کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 د اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د امی روغتیا د جورنال په حواله لیکل شوی چې هیواد په کچه 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 55% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بے اولادې سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات آباد میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغ زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسیټ پروفیسر ډاکټر سادیا شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، بے وخت علاجونه کول، دغه ډول ډیر عوامل دي. خدای سو مهم دي،
د صفائی ستھرائی پکار دے. مونږ چونکی یو غریب ملک یو، دلته مونږ ودنو کو او د خواندان چې د میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي، نو دا غټه وجه دغه ده چې ښځې جیزان داسې وي چې هغې ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټ هم وي، خاوند هم نه وي، بیا کرام شي نو بیا لږ ورځې دپاره ای سپریټ زوینه هم نه وي، او کورونو مسایل وي، ګڼ کورونو کې اوسېږي، ګڼ فیملی وي، سټرس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وي، دغه هم یو غټه وجه ده او انفرٹیلیٹی کاز کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې دی دا ایڈوانس هغه کې کپلس کې مونږ ګورو، د ښځه خاوند کې ګورو دی چې دی ډېر لیټ میرج وکړي او که میرج اوم کې نو دی کافی عرصه پورې ماشومان نه راوړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار له وجې ښځه خاوند هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي، کوم چې په بدن منفي اغیز لري او د بې اولادې سبب هم ګرځي. پېښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته د هر څه ذمور هم زنانه ګرځول شي.
څنګه واده وشي او بیا دا کور والا دا امید لري چې ښځه چې کومه بس دا په ونه کال کې به بیماریږي او بیا به دا زوی روړي کې، یعنی دي هغه ټایم لپاره په جینې باندې دا شیز پرېشر راولي. بیا چې دا واده میاشت دوه میاشتې نه تیرې بیا دی ور باندې دا شیز هغه جوړ کې چوغره د پلانې پلانې ځي کې خو تاسو سره یو ځای واده شو او هغه بیمار شو تل او سم بیمار نه، نو خپل کور والا خو پرې دا چې کم مېلمانه راځي ملاویږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي، نو هغه هم دومره دی باندې پرېشر چې خاص تا اوس پر ماشوم نه شوی او خپل اغه سټرس دوه چې اون بیا هم پرېګننسي لیټ کی.
دا چې داسې حالات کې سکول پکار دي، نو په خبر الخدمت روغتون کې ګاینکالوجیست ډاکټر همیرا امان وای تر کال دوه پورې هیڅ علاج نه دی کول پکار، له هغه وروسته بیا دوه خزه خاون لا مستند ډاکټر لا تل پکار دي، نه چې اتای ډاکټرانو لا علاج هم او احتیاط دوه ضروری دي.
خپل ځان د انفیکشن نه بچکول لپاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي او داسې ځینو نه ځان ساتي چې کوم ځای کې ته انفیکشن خطرې چې هغه ته بیا د بچدانې کې دنه یا د هغې سره بهر د انفیکشن خطره وي. تقریبا درې سي خلک داسې دي کنه چې د اولاد یې نه کیږي، نو هغې کې وجه په سړی کې، نو هغې لپاره هم کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړی هم خپل معاینه وکړي، ځکه چې ښځه او خاوند دواړه صحتمند دي، نو الهغې چانس
اولاد یا دا صحت ماهرین وای چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بې اولادې سبب ګرځي. وای علاج د هر څه ممکن دی، خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو رپورټونه هم دومره. اوس شانزه علی خان ته وښی چې ټپې درته وړاندې کوي.